روغتیا د ژوند شتمنی
صحت او زندگی
السلام علیکم د فبروري څلورمه هر کال د سرطان د نړیوال ورځې په توګه لمانځل کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان دغه ورځ د همدې ناروغي د عامه پوهاوي، تشخیص، مخنیوي او درملنې په هدف لمانځي. د زړه له ناروغۍ وروسته سرطان د نړۍ په کچه تر ټولو وژونکې ناروغي ده. تاسو د سرطان ناروغیو په اړه څومره پوهیږئ؟ دغه ناروغي تر کومه حده د مخنیوي او درملنې وړ ده؟ څو ډولونه لري؟ کومه بڼه یې تر ټولو خطرناکه ده؟ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمه دی داریا با تدریسي روغتون د سرطاني ناروغیو د مرکز عامر او د سرطاني ناروغیو متخصص ډاکټر عبدالمنان باوري. له نیکمرغه چې ډاکټر صاحب باوري هم سټوډیو سره وصل شوی دی. ډاکټر صاحب، ستړي مشه، راځي په پیل کې په دې خبرې وکړو چې سرطان ناروغي څنګه رامنځته کیږي او د نړۍ په کچه دا مهال ولې تر ټولو دویمه لویه وژونکې ناروغي بلل کیږي.
سلام الله اونی کې شلې جناب لدین صاحب، ډیر مننه چې موږ تم په دې پروګرام کې تاسو دې ګډون بلنه راکړه. نو او ټول اوریدونکو ته تاسو د دې پروګرام له طریقې سلامونه لیک پر ځین وړاندې کوم. سرطان رښتیا لکه تاسو چې ویل، سرطان یو وژونکې ناروغي ده. او سرطان ناروغي چې دی خپل د انسان په وجود کې کله چې د انسان د بدن حجرې غیر نارمل حجرې په غیر نارمل ډول سره وده وکړي، زیات شي، دې ته سرطان ویل کیږي. نو لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه چې سرطان ناروغي په نړۍ کې د زړه ناروغۍ نه وروسته دوهمه ناروغي ده چې خلک وژني. دغه ناروغي د انسان په مختلفو برخو کې پیدا کیږي او د تشویش وړ خبره ده. او مخکې له دې چې د سرطان په اړوند وغږیږو، د سرطان د ورځې په د لمانځلو په اړه بحث وکړو، ضرور دی چې د سرطان د ناروغۍ په اړوند یو عامه پوهاوی رامنځته کړو چې څنګه خلک وکولی شي چې د سرطان ناروغۍ په اړوند پوه شي او څنګه د هغوی اعراض علایم وپیژني، او همدارنګه د سرطان ناروغۍ لپاره د دوی هغه دیدګاه څه وي چې موږ سرطان ناروغۍ واقعا د تشویش وړ خبره ده په افغانستان کې.
کور ودان ډاکټر صاحب، سلامت او سیمنن لاندې مقدمه او دا چې تاکید وشو چې عامه پوهاوی باید ورکول شي، لکه څنګه چې د دې ورځ شعار هم دادی چې د فبروري په څلورمه د روغتیا نړیوال سازمان بیلابیل روغتیایي مرکزونه او روغتیا پالان خلکو ته د سرطان په اړه عامه پوهاوی ورکوي، ځکه چې عامه پوهاوی په دې ناروغۍ کې ډیر مهمه وړین دی او د سرطانونو یو شمېر بڼې داسې دي چې که مخکې نه تشخیص شي درملنه امکان لري او درملنه پیچلې نه ده، اسانه ده. په دې برخه کې به وروسته خبرې کوو، ځکه زموږ هم هدف هم دا دی چې خپل اوریدونکي، خپل افغانان د دې ناروغۍ د عامه پوهاوي په اړه باندې یو څه سر ورخلاص کو، او هغه ناروغۍ چې په سر کې تشخیص سي، که هر مریضي وي، که سرطان وي، که نور وي، درملنه بیا اسانه او له پیچلتوب نه وځي. مننه ډاکټر صاحب. دغه سرطانونه که په باڼو باندې هم وویشو، په سر کې څو باڼې لري او کوم ډولونه داسې دي چې په افغانستان کې ډېر لیدل کیږي نظر نور نړۍ ته؟
جناب لودین صاحب، سرطانونه خو د انسان د هر غړي جدا جدا سرطان دی. مثال کېدلی شي سرطان په مخ کې رامنځته شي، سرطان په سینه کې، حسن په ښځو کې رامنځته شي، او سرطان په د سږو، د کولمو د برخې، د معدې او د مرۍ د برخې سرطانونه رامنځته کېدلی شي. په دې کې د دوی وخامت چې کوم یې ډېر وخیم دی، هغه د هماغه غړي په هغه د نازکتیا پورې اړه لري. مثال د دماغو سرطان چې دی، دا نسبتا ډېر وژونکی دی. او بل یو مهمه خبره دا چې د سرطان په اړوند چې کومې بڼې ډېرې په افغانستان کې، په ښځو کې د سینې سرطان واقعا چې ډېر زیات دی، او دوهم قدم کې د مری سرطان دی او په نارینه وو کې د مری او معده سرطان ډیر دی او دا پیښې په افغانستان کې زیاتې دي.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسې راځي چې اوریدونکو ته نوبات ورکول کله څنګه چې تاسو هم تاکید وکړئ چې هڅه وکړو چې د همدې ورځې په مناسبت خلکو ته یو څه عامه پوهاوی ورکړو تر څو له دوی سره مرسته کړي وي چې لږ تر لږه هغه سرطانونه چې د درملنې وړ دي هغه په وخت تشخیص شي په وخت درملنه وشي. ورځو اوریدونکو ته نوبات ورکو یو اوریدونکو سټډیو سره وصل دی ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له آزادۍ رادیو نه اوري.
سلام علیکم لوډین صاحب شبخیره.
و ډیر مننه سلامات اوسې تاسو کوم ځای نه اړیکنی ولې او د سرطانی ناروغي په اړه مشخصه پوښتنه لرې؟
کله محمد عادل د روزګان څخه خبره کوم.
که مهرباني وکړئ عادل صاحب.
مزه ډاکټر صاحب ته سلامونه وایي. ډاکټر صاحب تاسو ځا پوښتنه لرئ چې په افغانستان کې د دې مرزي علاج کیږي کنه کیږي؟ بل لږ شي چې معنا دغه مشره وشي چې پر کوم برابر څنګه ستان تخت کیږي د څنګه خورو سره دا موږ انسانان سا وکړو چې خورو چې شنه خورو چې خدای هم د دې ناروغي څه وساتي. او بل دغه جرات وایي چې په افغانستان کې دې درملنه کیږي کنه کیږي په نړۍ کې کیږي کنه کیږي. یو سلام اتل صاحب ته وسلام.
ډېر مننه. کور ودان عادل صاحب له روزګان نه چې اړیکه مو ونیولا پسله پورې پښتنه وي موږ ولي کلی اتمان به ورسته ځوابو بل اوریدونکو ته نوبات ورکو. ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته غواګي.
سلام علیکم ګلالای ترین د کندهار ازادي رادیو ټول کارکونکو ته ډاکټر صاحب ته سلامونه پدلنه کوم. د ډاکټر صاحب سره ما پښتنه و شل کال کې د نامه د غټیل ور لکه د ګوت سار لوګن کدار یو منده کپتان سره د ما نو ما دا خو به خطرناک نه و ما پر غیال د نزدې فازاد ما دا یو شل کال کې د پاکستان کې وسدلم د غرايس
خا دغه مری یا مرغړی چورته وای د بدن په کوم ځای کې مودای
لا د نامه غټه چې لواله ده بس لکه د ګوچ سار دغه نه کدار پر غال ولار نه غټ سو دی نه دارت کې نه شای کې کار سره کوم خاري کارم پالم پر موچ کې مال نو دا خو باندې د تداوی غواړي کنه دا پښتنه و ډاکټر صاحب.
خا ترین صاحب تاسو سره په لیکه کې پات شي زبر ډاکټر صاحب نه هله وکم چې تاسو سره خبري وکړو. ډاکټر صاحب تاسو د ترین صاحب په پښتنه باندې پوه شوي چې غواړي اضافه معلومات لري واخلي؟
بالکل. نو دا چې د کوم مرغړې په حساب یو خلو دا چې د شلکلې چې وتلی او زیات شوی نه د کم شوی نه دا ان شاء الله مشکل نه جوړوي او کوم خطرناک څه نه وي. او دا کېدلې شي چې دا ډېر وخت چې د پوستکي کې داسې احساسيږي د مرغړې په شان هغه د چرب یا شهم چې د لاندې راټول شي وي هغه ان شاء الله د دومره د تشويش وړ خبره نه.
او کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسې. ترين صاحب ډېر مننه چې اړیکه مو نیولې. کور ودان ورسته به تاسو پر دې ستونزه باندې ډاکټر صاحب نور رڼا هم واچوي ممکن.
السلام علیکم.
او ډېر مننه بل اړیدونکو سره خبرې کوو. ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته غواګي. مهرباني وکړئ غږ مو استودیو سره وصل دی خبرې وکړئ.
السلام علیکم. سلام تاسو ته جوړې علامه تو روز ورته په جامو کوټه ده. زه یو پښتنه وم سره هم دی او څه څه باندې کې ځانم.
مهرباني.
دا پرې ټول مریضان تاول خو شپه جل کامل خط نشي وو ګرځي. زه یا څو دې مریضې نو ساتي اول زما څه ضروري دی خپل پاک دي چې هغه د مریضې تیر کړی دا ما بیا ډېر په سخت څنګه باندې جنازه پانه کې عملیات هم لو کو او بیا خښو يم دې بيته ټول د سړي مسوم راغلي خو ستاسو درس لو کال کېږي چې مطلب دې تاسو نو متنې دي کې دي او د وطن د خارج څخه لري خارج کې دي داګه دا معاینات اوس کول پکار دي کنه دي یکم معاینات لو څه کوم معلومات څه چې هغه د مرزي په څیر دا څه وي دي کنه دي دې باره کې موږ پوښتنه کوله محترمه.
ستاسو زوی چې عملیات مرته وکړه د کوم ځای سرطان درلود چې بیا تاسو ورته عملیات وکړه؟
ماشاء الله.
خا مننه کور ودان سلامت اوسې د غوریدون کې غاک سم ناراضي ماته خو دومره پوښوم چې زوی ته سرطان ناروغي پېښ شي او بیا عملیات کړی له عملیات وروسته زوی رغیدلې دی اوس پښتنه کې چا یا تعقیبي معاینات وکړه کنه کور ودان راډیو ته غوښه یاتمن به وروسته درته ډاکټر صاحب جواب درکې یو بل اوریدون کې همرا خو بیا راځو ډاکټر صاحب باندې چې د پښتنه ډیر نسی بیا به اوریدون کې وروسته نور راوخلو ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنې پروګرام ته غوږی
السلام علیکم لدین ستا او زادی رادیو فولو کارکون کو ریدون کته او خاصتان د فدر ور میلمانه ډاکټر صاحب سلام نو وای
کور ودان تو خیسه سړی مشه مهرباني
مننه نو یو خو زمو یو دیوان دیوالانو مستفیش نه هات کړی دا ستاسو د روغتیا د ژوند ستمنی په وخت کې دغه مرضی د پاره یو متخصص ډاکټر میلمکی سیاغه دغه اولاد څنګه کیږي راتینی په دې حق له د پیشنهاد مستفسر د ستاسو راډیو سره د تلری نو په بل هفته کې تاسو د ډاکټر پیدا کی سیاغه د اولادې په اړه کې نو یو څه معلومات ورکې او د پیشنهاد دا یو براسو ودی ته سرستان سرطان وسیله زیات پیدا شوی ده مستو متخکه هم دا وجود لري خو تر دې راهد سي موږ احساسو او وینو دا دا مسكين خلک یا په بل تعبیر سپینګي خلک د دې مرضی سره ډیر مخامخ کیږي نو ځوانانو ته ډیر کم پیښي خو بیا هم دا وسی دغه سره هم ځوانان هم سره مخ کیږي نو موږ له محترم د سر سر د خدا پښتنه د سید افغانستان په کوم وختن کې یا په کابل یا په کندهار کې دا سه مرکز ته سیمور له هغه سره پر دې تکسو او بل دا مرض ساري ده یا په بل تعبیر اخستون کيده او ارسی ده او که ارسی نه ده په میراث دی چاته پاتېږي
کور ودان تو خسته ډیر مننه سلامات اوسې ډاکټر صاحب محترم تاسو اتمن د پښتنې ځان سره لیکلی دی اوریدلې مو دي ما هم ځان سره لیکلی نو مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب زه مایک تاسو ته سپارم تاسو دغه د اوریدونکو د روزګان چاړي کني ولې واتل محمد عادل بیا ترين صاحب او دغه راز تو خسته ته د پښتنې کې جواب کړئ
نو اول اوریدونکو پښتنه خدا جواب دا وی چې د سرطان ته دا وی چې دا درې برخې لري چې یو د جراحي برخه ده او بل د داخله کیموتراپی یا ټارګټ تراپی یا هورمون تراپی دغه دی یعنی د داخله د کیموتراپی په هغه استلا واکسین چې ورکول کیږي دا برخه و دریمه برخه شواده په دې کې دوه برخې په افغانستان کې جراحي او په د داخله کیموتراپی برخه کې یا ټارګټ تراپی هورمون تراپی کې په دې کې مشکل نشته او په تشخیص کې هم مشکل تر ډیره نه هیڅ څه نه زیات حل لري او بل پات شو دریمه برخه چې هغه شو دی فعال لپاره بیا مریضان بهر استول کیږي بیا هغه تداوی لپاره امکانات په افغانستان کې نشته دا یو مسله او دوهمه مسله د دویم اوریدونکو چې کوم کتل لرله یا مرغړې لرلو په استلا په ګېډې په برخه کې دا چې دوه نه پاساس شل کال کې چې نه زیات شوی نه کم شوی دی دا کله شي د جړ لاندې شهم راټول شي وي او ډېر د تشويش وړ نه دی او کچيري دا برخه زیات دله او سایز یا د اندازې زیات دله او درد پیدا کول کول شي د ډاکټر سره شي هغه به معاینه کوي او ځینې کچيري ضرور ځینې معاینات ورته کوي او کچیرته دی ما شک کوم د کومینار غیر باندې کې راکول شي هغه تخصصي مرکزونه ته معرفي کی خو د دې په وینا ان شاء الله کوم د تشويش خبره نشته او دریم موضوع چې دا دریم اوریدونکو کومه پوښتنه وکړه په دې کې سرطان ناروغي چې دی الا یو کس حبل کس ته ندي ساري نه دی او د یو بل دا پښتنه چې په نیو وخت دوکړه چې کول شي یو پلانونه نه بچانو ته لاړ شي یعنی ارسی په حساب شي چې ارسی دی او د کې دي ناروغ شته چې په دې کې د غادي فامیل یا د کورنۍ تاریخچه ډېر رول لري چې حتمی نه ده چې سل شي سره ولیکم په سدي یو خطرې فاکتور ده یعنی کله شي چې هغه څوک چې مثلا یو اوله درجه خپلوان چې د سینې سرطان ولري هغه کې د اوله درجه خپلوان کې د سرطان د پیښېدو چانس زیات دی او دغه خطر پکې زیات دی او حتمی نه ده چې باید په هغې کې سل په سلو کې دا سرطان رامنځته شي. نو دغه ارسي ځینې برخې کې کېدلی شي او ساري نه ده، یو کس نه بل کس ته نه ځي.
بله، او یو بل اوریدونکي چې غاګي هم سم نه راته، زه په خبره ډیر پوه نه شوم، مزکه دغه کیفیت خراب وو، خو یوازې دومره ویل چې زوی په دین ناروغي باندې اخته وو، بیا عملیات ورته کړی، عملیات نو وروسته روغ شوی دی. آیا وای تعقیبي معاینات ورته ضرور دي؟
حتماً، هر سرطان ناروغي چې هر ډول دی تعقیبي معاینات د ګایډلاین مطابق خپل معاینات لري، چې هغه درې میاشتو کې، شپږو میاشتو کې، کال کې باید یو خپل معالج ډاکټر سره باید په تماس کې وي تر څو دغه ناروغي بیرته راستنه نشي، ځکه د دې ناروغي یو مهم خاصیت دغه دی چې بیرته راستنه وي.
ومننه کور ودان ډاکټر صاحب، اوریدونکو ته وروسته لږ نوبات ورکوز، یو بل پوښتنه کوم. دلته هغه یو اوریدونکو هم مخکې ورته اشاره وکړه، ستاسو په تبصره کې هم معلومه شوه چې دغه سرطان یا پښتو کې چورته چنګاخ وایي یا په انګلیسي کې هم کانسر بولی، دا خبره د انسان حجرې چې کله زیات شي په وجود کې نو دغه سرطان رامنځته کیږي. هغه ریښیم په دې انزور کې ښکاري چې د انسان په وجود کې تقریبا په اکثره ځایونو کې یو ډول دانه، چې هغه دانه بیا داسې ډېرې بېلابېلې ریښې چې هغه حجرې دي په عام اصطلاح کې ورته ریښې وایي پیدا کوي. یو اوریدونکي هم مخکې پوښتنه وکړه، ما سره هم دا پوښتنه ده چې تر ډیره لامل څه دی چې د انسان په وجود کې دغه حجرې زیاتېږي او بالاخره سرطانونه رامنځته کیږي. دا د انسان په وجود کې لدی باندې نه دغه یو څور دنه نه کیږي، کوم وایروس غوندې یا باکتریا غوندې، او کنه خپل وجود کې مثلا په خپل سر دغه سرطان ناروغي یا د سرطان زړی را پیدا کیږي.
دا موضوع داسې چې د انسان په مختلفو برخو کې د انسان حجرې په معمولي ډول سره د زیاتېدو په حال کې دي، زیاتېږي. نو دا د دوی زیاتېدل یو کنټرول له مخې ترسره کیږي، د دوی زیاتېدل په یو کنټرول کې دي. کله چې یو حجرې ته دوه حجرې جوړېږي، دوه ته څلور حجرې جوړېږي، دا د خپلو هغه سیل سایکل چې ورته وایي خپل دوره سر ته رسوي. نو په دې دورې کې چې کله یو حجره په دوو حجرو، لوڼو حجرو تقسیمیږي، دلته د دې زیاتېدل یا په دوو حجرو باندې ویشل، دا د لکه ما مخکې وویل چې د سایکل کې چې کله مخکې ځي نو دا کنټرولېږي، تر کنټرول لاندې وي. یا کله چې له یوې مرحلې څخه بلې مرحلې ته ځي نو په دې په منځ کې یو چیک پوینټ موجود وي چې تر څو دا حجره په عین وخت کې وګوري تر څو نارمل دی او که نه دی. د هغې نه وروسته مسل ډول سره بل چیک پوینټ ته رسېږي، هغې نه وروسته بل چیک پوینټ ته رسېږي تر څو دغه د ویشل کېدو مکمل شي. کله چې دغه چیک پوینټونه ستونزه پیدا کړي، دغه چیک پوینټونه خپله پروټینونه دي، په دغو پروټینو کې ستونزه پیدا شي، دا تزینی دی هغه ډی ان ا جین موټیشن له وجې وي، او یا مثلا ځینې وایروسونه دلته مداخله وکړي چې دغه چیک پوینټونه چې د حجرو نارمل پروسه پکې چکیږي دغه له منځه لاړ شي. نو کله کله په غیر نارمل حجرې له دې برخو څخه تیریږي، چون دلته دغه چیک پوینټونه خپل کار سم نشي ترسره کولای. کله چې غیر نارمل حجرې دوران ته یا حجروي مرحلې ته داخله شي نو د دوی حرکت، د دوی زیاتوالی لا پسې سری کیږي. کله کله داسې کیږي چې دغه مختلف لاملونه، خصوصا وایروسونه، کولی شي دغه پیښه رامنځته کړي. نو په نارمل ډول سره حجرې زیاتېږي، ولې که دغه حجرې غیر نارمل بڼه اختیار کړه او په غیر نارمل بڼه اختیار څخه وروسته یې دغه د ډېرې دو سرعت زیات شو لکه کنټرول وته، نو حجرو زیاتوالی چې دی هغه نارمل حالات نه زیاتېږي. یعنی وایي په ځای کې دی چې سل حجرې مثال تولید شي، لس زره حجرې تولیدېږي، چې دا حجرې د یو تومور په بڼه راڅرګندېږي. کله چې تومور په بڼه راڅرګندې شوي دلته دوه کار رامنځته کېږي، یو خدا چې د دوی خپل تکثر او بقا لپاره باید زیات غذایي مواد مصرف کی، چې وجود د غذایی کمښت سره مخامخ کوي او اېنی وخت کې د دې کتلې رامنځته کېدل کولای شي چې مقابل د څنګ غړی میټیله کړي او د هغه وظیفه ګډه وډه کړي. او په عین وخت کې مثلا مونږ د مری سرطان وایو، کله چې مری سرطان رامنځته کېږي په دې کې چې کله د حجرو شمیر زیات شي دلته یو زخامت رامنځته کېږي، ډبلوالی چې مونږ بیا ډوډۍ نشو تېرولی. چې ډوډۍ نشو تېرولی نو موږ د غذایي کمښت سره مخامخ کېږو. نو په دې مورد سره کولای شي چې مختلف لاملونه، وایرسونه او ځینې جینټیکي بنیادونه دغه کار رامنځته کړي، او حتی ځینې بکتریاوې هم کولای شي او ځینې نور خطري فکتورونه. مثلا مونږ د سیګرټو یادونه کوو چې صحت لپاره مزید د سرطان رامنځته کېدونکي دي، او همدارنګه نور د ځینې داسې ځایونه چې مثلا چې هلته په کاري ساحې کې ځینې کاریګر ورسره مخامخ کېږي، ابسټوزس په نوم ځینې مواد چې سږو ته داخلي د سږو سرطان رامنځته کوي. مختلف فکتورونه دغه نارمل پروسه برهم کوي، ګډوډوي، او په نتیجه کې د سرطان رامنځته کېدو باعث ګرځي.
کور ودان ډاکټر صاحب، دلته پر پښتو فیسبوک پاڼه باندې هم دوه اوریدونکو همدا پوښتنه لیکلې وه، نو په دې لړ کې د دوه اوریدونکو چې امین الرحمن زادران دی او ګلستان صادق دی، د دوه اوریدونکو پوښتنه جواب شوې وي. تاسو ډیره ښه تشریح کړه. ورسته به لږ زره په دې نه خو نه خانو هم تام چې کله دغه حجرې زیاتېږي د انسان په وجود کې او د غده یا هم د تومور شکل نیسي د انسان په وجود کې نور کوم نه خاني څرګندېږي. خو اوریدونکو ته نوبات ورکو، راځي چې د دوی پوښتنه تل مخته لمړیتوب لري. د دوی پوښتنه واورو بیا به هم داسې مخته ځو.
روختیا د ژوند شتمنی.
زما پوښتنه له ډاکټر صاحب نه ده، دا شکرې ناروغي چې ده اکثره د
زړه د انسان په وجود کې کفاوامي ژبه خبرو کو نو هغه بادشاه غړی دی.
زه جمعه دین امزای له پرانچین وسلم په 2013 نه را په دې خو زه دوا خورم، ته وې ټول عمرې خور زه نه پیګم چې دا وله
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغي او دا معلوماتي خبرونه هر یک شنبه د ماخام له وتر اتو بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو واوري.
استلی مشهي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته غواګي. تاسو کوم ځای نه اړ کېنی ولې او کومه مشخصه پوښتنه لرئ؟
السلام علیکم قدرمن مودیسه.
علیکم السلام استلی مشهي.
محترم
مہربانی
مہربانی مہربانی محترم ڈاکٹر
کور ودان عابد صاحب، سلامات او صحت زړه پوری پښتنه وي. درمل او واکسین هغه سيدي چې ورسته ما هم غوښتل پښتنه وکم، خو خدای چې تاسو دغه پښتنه مطرح کړله. ډاکټر صاحب، د عابد صاحب پښتنه ته براشو، که څه هم هغه لومړی برخه د پښتنه مخکې جواب شو چې څو ډولونه لري، هغه تاسو ویل چې د انسان د وجود هر برخه ممکن په سرطان باندې اخته شي او هر برخه په بیل په بڼو کې حسابيږي. خو دغه د عامه پوهاوی یادونه وکړه چې عامه پوهاوی څومره مهم دی او د عامه پوهاوی په برخه کې وای اساسي نقش څوک لري، او دغه راځي ویل چې د نړۍ په کچه درمل یا واکسین ورته تولید شوی دی د سرطان درملنه ته کنه.
بالکل، دا ډېره مهمه خبره ده چې دا باید په دې باید سره پوه شو. د نړیوالې ورځې د سرطان د نړیوالې ورځې چې 4 د فبروري د هغې مقصد هم یو یوازینی او مهم مقصد همدا عامه پوهاوی دی. او موږ هم په دې برخه کې ډېرې ستونزې لرو. بدبختانه په افغانستان کې چې کله یو ناروغ په اطراف کې پیدا کیږي، هغه اول د دې ناروغۍ د اولو علایمو او نخو څخه خبر نه وي، نو دای تر ډیره وخت پورې ډاکټر ته نشي تللی، او کچېرې ځینې نښې نښانی پکې راښکاره کیږي په کلی کې هغه رواجی ډاکټر یا کوم د دمګری دی خلکو ته مراجعه کوي چې بیا په دې ناروغۍ د علایمو لپاره هغې لخوا ځینې سپارښتنې ورته کیږي چې په دې کې تقریبا یو 15-15 ځای چې بیا راځي د ولسوالۍ ډاکټر ته او یا د ولایت ډاکټر ته راځي، او هلته هم ډېر سطحي برخورد د دې مریضانو سره کیږي چې هغه په دې مانا چې ناروغ په ځینې هغو تداویو او دواګانو باندې اچول کیږي چې هغه د دې ناروغۍ سره ربط نه لري، یعنی تشخیص یې غلطیږي تر څو چې موږ ته مریض رارسیږي تخصصي شفاخانو ته. په دې تقریبا یو کال تېر شوی وي چې هغه ناروغي ډېر پرمختګ کړی وي او پیشرفت کړی وي، او دا ډېره مهمه خبره ده چې موږ څنګه کولای شو چې یو خپل میندې خویندې خپل ورونه خپل پلارونه د سرطان د ناروغۍ په لومړنیو نښو باندې پوه کړو، او دویمه خبره دا چې کله دې په نښې پیدا کیږي دوی باید چا ته رجوع وکړي، او اخیره کې د هغوی تداوی او تشخیص خبره کیږي. اول په دې چې موږ ډېر ورسره په موږ ډېر ورته اندېښنې کیو د عامه پوهاوي په اړه، خو موږ سره چې ډېر نقش لوبولی شي هغه زموږ د مسجد د ملا امامان دي، هغه علما دي، هغه د پوهنتون او د مکتب استادان دي، هغه زموږ د کلي ولس هغه ځوانان دي او سپینګیری دي چې په کلي ولس کې نفوس لري، او هغه کولی شي چې خلکو ته په دې اړه یو لارښوونه وکړي تر څو په دې برخه کې شته ستونزې راکمې شي. دا ډېر یو مثال به زه تېرې ورځې د نن ورځې یو مثال درته ووایم. یو ناروغ دی چې هغه له پکتیا راځي، هغه یو کال مخکې سرطان تشخیص شوی، ولیدي هلته یو دمګري ته ورځي، هغه د یو کال دته دمونه توصیه کوي چې نن ورځ ما ته مریض راځي، او مریض چې ګورم د معایناتو نه وروسته ناروغ دغه ناروغي چې د سینې سرطان یو سږو ته ځیګر ته ټول هډوکي ټول برخو ته خپریږي، او ناروغ ډېر په بد وضعیت کې راځي. نو دغه هغه څه دي چې موږ باید اول په دې برخه کې مبارزه وکړو، عامه پوهاوي کې، او کله چې عامه پوهاوي کې موږ مبارزه کوو اول عامو خلکو ته، دویم قدم کې زموږ ډاکټر صاحبانو سره هم هیله دغه دی چې کله تاسو د داسې یو ناروغ سره مخامخ کېږئ چې په دې برخه کې تاسو له سرطان سره مشکوک کېږئ چې دا ناروغ سرطان ګواکې سرطان ولري، نو هغوی نه مې هیله دغه دی چې دغه د سرطاني مرکزونو ته اور واستوي. دا د دې یو لړ مثال. یو بل داسې بیانوم چې یو ناروغ د مثال کله چې راځي غیر تخصصي شفاخانو ته راځي یا غیر تخصصي ډاکټر صاحبان ته راځي، هغه که چېرته د سینې کتله ولري، مخکې له دې چې د هغې معاینات وشي، د هغې ناروغۍ نوه معلومه شي، د هغې ناروغۍ سټیجنګ یا هغه مرحله معلومه شي، ډایرکټ له هغې ته یو اجرایي پروسیجر ورته اجرا کیږي چې دغه وروسته چې معاینات په موږ ته مریض راځي، چې مریض دغه معاینه چې کله چې دوی دغه کتله اخلي 50% یې معاینه کوي، خو 50% دا معاینه کیږي هم نه. کله چې دوی تشخیص راځي سرطان د هغې نه وروسته، موږ مرکز ته مراجعه کوي چې موږ هغوی ته ځینې نور پرمختللي تشخیصي معاینات ورکوو، سی ټي سکن یا ام آر آی معاینات ورکوو، هډوکو ته مرسیدلې او د بدن نورو برخو ته. نو په دې برخه کې ضرور نه و چې دا مریض باید عملیات شوی وای. نو اول د عامو خلکو لپاره عامه پوهاوی، دویم د ډاکټر صاحبانو لپاره که څوک چې ما غږ اوري دا ډېره اړینه دی چې سرطان ناروغ چې مشکوکېږي ورباندې چې سرطان دی، هیله مې دغه دی چې هغه د کابل کې تخصصي روغتون ته رالیږي تر څو کله کله کم کومک چې جراح یا ډاکټر صاحب فکر کوي چې دې سره زه کومک کوم، هغه په داسې یو مل پرکټس باندې بدلیږي چې ناروغ ژوند او حیات ته هغه کولی شي چې د پایته کې کیږدي.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب ډېره مننه. هغه د پوښتنې یو جز پاتې دی، وایي درمل او واکسین ورته شته که نهشته؟ که تاسو
ورته دی وا دا مطلب دې برخه کې موږ خلکو چې دغه یوغه تعبیر غلط تعبیر شوی دا خبره چې دا واکسین دی دا اصلا واکسین هغه څه وایي چې مخکې له دې چې ناروغي راځي یو ځینې مواد د واکسین په نوم ځر کیږي تر څو هغه ناروغي انسان ته بیرته نه شي خو دغه چې دی د واکسین په نوم چې موږ خلک عام خلک یادوي دا کیموتراپي دی کیموتراپي چې دی شته هغه د ناروغانو ته په مختلفو ستیجونو په اساس تطبیقیږي او ناروغ سره شفایت کیږي او غیر د دینا د دغه ناروغې ځینی ریسپټرونه او ځینی نور ځانګړنې چې پیتالوژي معایناتو کې موږ ګورو دغه مطابق ځینی ټارګټ تراپی هورمون تراپی یا دغه هغه درمل هم شته دي چې دا د ناروغ د ناروغې په ورکولو کې ډیره مرسته کوي او داسې مریضان موږ ګورو چې 15 کاله شل کاله کېږي د سینې سرطان ناروغان دي او شفایاب دي او نارمل خپل زندگی ته ادامه ورکوي.
کور ودان ډاکټر صاحب اوریدونکو نور هم په تمه دي چې ورسره خبرې وکړو. زه یو پوښتنه کوم یو اوریدونکو ته راګرځو چې مخکې توخی صاحب امر ته اشاره وکړه تاسو په علی آباد تدریسي روغتون کې د سرطان د مخنیوي یو څانګه لري د کابل نور کوم روغتونونه دغه ډول فعالیتونه کوي یا دغه ډول خدمات وړاندې کوي که چیرته اوریدونکي مشکوک وي ځان باندې په ځان باندې شک لري خه د چي همدې مرکزونو ته مراجعه وکړي کوم روغتون نه دی ډاکټر صاحب؟
یو روغتون د سرطان ملي برنامه چې مخکې په جمهوریت کې په خاني فعالیت کولو اوس د ابن سینا صدر ابن سینا په تعمیر کې خپل فعالیت کوي او په کابل کې یو دا دولتي مرکز دی یو د علي آباد دولتي مرکز دی دینه غیر په اطرافو کې یو په مزار کې دولتي مرکز دی چې ابن سینا حوزوي روغتون کې موجود دی او یو په هرات کې حوزوي روغتون کې هلته یو مرکز شته دی دغه څلور مرکزونه دمګړې په افغانستان کې فعال دي.
کور ودان ډاکټر صاحب ډیر مننه سلامت اوسئ راځي چې اوریدونکو ته نوبات ورکو اوریدونکو هم ماشاءالله زیات دي او ټول په زړه پورې پوښتنه لري راځي چې د اوریدونکو سره خبرې وکړو. ستړي مشي روغتیا د ژوند ستمنې پروګرام له آزادۍ رادیو نوري.
السلام علیکم لوزین صاحب محترم نیک هلی تاسو ته او تاسو محترم امام متفسر
ته ډیر مننه کوم ځای نه مواړي کني ولې او تاسو هم کوم پوښتنه لري؟
ابو سعید نیازم ول لقمان ول دلنګر ول سوالیت سمې اړیکه نیولې را متخصص خیاب ختن لرم زما مرجانه تقریبا یو 15 سالوي خره د مخ کې دا یو برش نوینه تلله د امنګ کابل ته انتقال کړ کابل کې نومنګ تبا سمینه تلې کې دا ایم آر ای و نور پتالوجي مهنات خو بیا په مهناتو کې نتیجه معلومه سره سیدا برش کینسر لري ملګنسی بیا نو تقریبا د شپږوش په مخ کې هم په جمهوریت شفخانه کې ورته عملیات وکړو اوس یې نو عملیات په خیر سره خلاص شوی متخصص نه دا پښتنه لرمه چې دا نور کیموتراپی ته ضرورت لري او کنه او نور د محترم اوریدونکو ته یو پیغام لرمه چې زمونږ په افغانستان کې ماشاءالله ډېر متخصصین سره ډېر په اخلاص ډېر په مینا محبت خلکو ته تداوی کوي او مفت عملیات ارسه ان شاء الله امکانات زمونږ په وطن کې وڅښته را موږ مخکې دا فکر کوو دا امکانات په افغانستان کې نه او زما مرجان از خپل اور سره کابل کې ما ټول ډاکټران ډیر په اخلاص او ډیر په صداقت سره خلکو خدمت کوي.
ډیر مننه نیازی صاحب سلامت او سی کور ودان دا شکر چې ستاسو مورکی روغه شوې ده او پر وخت مو اقدام کړی دی یعنی ډیر مو زندول نه ده سلامت او سی په دی لچ اوریدونکو که تاسو هم خدای مکړه دغه سیستم سره مخامخ کیږي ناروغي درازي هغه وخت نه ګوري زمان نه ګوري او ستاسو شرایط نه ګوري چې د تا اقتصادي وضعیت خه ده خراب دی نو هغه راځي مصیبتونه دی راځي پیخیږي نو خه ده چې د ځان ساتنه فرض ده سړی د فتن اقدام وکړي او درملنې لپاره لاس په کار شي. کور ودان نیازی صاحب بل اوریدونکو به راوخلو ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له آزادۍ رادیو نوري.
خدا پاک دې مان قبل کوم محترم اسدالله الدین صاحب سلامونه تا ته وایم او ډاکټر صاحب تعالی دې وکړي روغ جوړ بس
سلامات او صحت ال صاحب وبخې چې مخکې مو اړیکه سم نه و په دې لچې دا ظلمو غږ صحیح و ورو ادامه ورکې مهرباني
قربان سم خدا پاک دې خوشاله ک یو سلامات دوه صاحب ته وایم الدین صاحب محترم د ډاکټر صاحب محترم صدرې پښتنې لرمه دا چې تاسو موضوع په سرطانی مرزي باندې راګرځي او خو خدا پاک جل جلاله د ټول مسلمانانو څخه دا غافت لري کې کبه څوک تاسو خدا پاک جل جلاله دې اجل شفا ورکړي خدای دې مسلمانانو په دې مرزي نه اخته کې محترم اسد الله الدین صاحب زما یو ملګری و 13 ورځې ما ته زنګ والی د غلور ولایت څخه ده پراده ولات دغه د وسپونی پولیس کچې ګولې چې په دغه باندې لکه ډاکټر صاحب چې اشاره ورته وکړه چې په خلکو کې اما په هوایم نشته نو ماته ویل چې اتل صاحب ماته ډیر کسان وایي چې دغه د پولی کسیب ګولې دا د اوسپنې دا سری ګولې په اکثره دولتي کلینیکانو کې ورکوي دا میرمنو ته. نو زموږ په مسجد کې ټولو کسانو ویل چې دغه دونه ضرر لري تاوان لري. په دغه هڅه د ډاکټر صاحب یو څه عامه پوهاوی اورېدونکو ته ورکړي، ځکه ازادي راډیو داسې کور دی نه چې نه اوري. او په سراتنی مرضی باندې دغه درته وایم محترم اسدالله الدین صاحب چې دا تاریخ چل لري کنه لري، مثال کړه چا کا باخته یا مثال د خبرې پلار باخته شوی د وخت په تیرېدو سره یاد د پاولادو کې یاد د پلمچانو کې څو کېدای شي باخته شي. او دوم پښتنه مدار محترم اسدالله الدین صاحب چې دلته په افغانستان کې خصوصا د ازمیر په جنوبي ولایت هلمند ولایت کې په سرطان مرضی باندې چاخته کیږي، اکثره د میډیا په سرطان باندې ځوانان نخته یا سپینځوی د تخو مرکزان نخته. لامل د دې چې شنیار د خلک خوراکو ته تاملرنه نه کوي، مثال د خبرې کابل تشویش دي. دا دوه پرسن نه کډاکټر صاحب د جواب کې ډېر خوشاله سم دي.
کور ودان سلامات او سیاتل صاحب د کورنۍ تاریخ په اړه مخکې ډاکټر صاحب وضاحت ورکړي چې یو څه رول لري ارس یا کورنۍ تاریخچه، اما ډیر نه. بیا به هم ډاکټر صاحب ته ورسته نوبت ورکړو چې لاندې درته جواب درکړي. یو بل اوریدونکو هم راخلو د سره به خبرې وکړو چې منتظر پاتې نشي. ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته غواګي. مهرباني وکړئ خبرې وکړئ. غاګ مو وصل دی استودیو سره. غاګ مو وصل دی ورور، خبرې وکړئ. دغه اوریدونکو کې فکر کوم بل چا سره خبرې کوي. اوریدونکو استاسو غاګ موږ سره وصل دی، لطفا خبرې وکړي. زه فکر کوم دغه اوریدونکو زموږ غاګ نه اوري، بیرته بل اوریدونکو ته نوبات ورکو د سره خبرې وکړو. او غاګ مو اورو، مهرباني ستړي مشي.
السلام علیکم.
علیکم السلام. ستړي مشي.
وعلیکم
السلام. وعلیکم السلام.
اسدالله الدین صاحب سلامونه تاسو او تخنیکي همکار او داسې ډاکټر صاحب ته وایم. واقعاً سلطان ناروغي ډېره سوې ده په دې افغانستان کې، او درملنه څنګه امکان لري او څه لار او چارې موږ ته ډاکټر صاحب راوښي. واقعاً بل از موږ په کورنۍ کې یو نه فضا وچې د سلطان ناروغي له امله وفات سره ډېر کابل کې بوتله، د کابل نه وروسته زیارتو ته بوتله، زیارتو وروسته هم دته د درد نه تازه به وفات سره.
خا بس الله پاک دې تاسو ته اجرونه درکې چې دغه میرمنه وفات شوې ده په سرطان ناروغي باندې. کله چې سرطان یا هر بل ناروغي پرمختګ کوي په وجود کې، بیا نو وجود ورسره کمزوري کیږي، د وجود مقاومت صفر کیږي، بیا نو هغه درمل او درملنه هم کوم ځای نه نیسي. نو راځي چې ډاکټر صاحب ته نوبات ورکو. ډاکټر صاحب اوریدونکو خو زیات دي، راځي اوریدونکو به دقه منتظر کو چې دا پوښتنه ډېره زیات نشي. دغه ابو سعید نیازی ورور چاړي کني ولې وای مورجان ته عملیات کړی دی د سینې یا د تی سرطان درلود، اوس وای لنیکه مرغه چې خسوي ده. فقط پوښتنه دا و چې یا وای کیموتراپی یا مغه د موږ تاسو په افغانانو کې د واکسین په نوم باندې عام دی د سرطان ناروغي په برخه کې، دا وای ورته وکړو ادامه ورته ورکو کنه؟
بالکل. نو په دې کې مهمه مسله دا ده چې کله یو مریض عملیاتي عملیات نه وروسته پیتالوژي نتیجه راځي، هغه مطابق هغه پیتالوجیست چې چورته وي هغه ورته کیږي د هغه ځانګړنو په اساس مریض ته کیموتراپی، هورمونل تراپی، ټارګټ تراپی، دا ټول ورته ورکول کیږي. خدای دې خپل ډاکټر صاحبانو سره چا چې کوم ځکه عملیات شي هغه سره په تماس کې وي، او اني وخت کې نور خلکو ته دا وایي چې سرطان ناروغي باید تر ډیره وخت کلونی کلونو وخت لپاره باید ډاکټرانو پر تعقیب لاندې وي. او دویم قدم کې چې هغه یو بل ورور پښتنه وکړه چې پولیکسید ګولې زنانه ته ورکول کیږي، هغه زنانه چې خصوصا د هغه د ماشومان د زیږیدو په عمر مرحله کې هغه لپاره دا ګولې ضروري دي، او سرطان باندې کوم اغیزه نشته چې سرطان پیدا کی هغه لپاره کوم خطر وي.
خا کور ودان ډاکټر صاحب دا پښتنه مو خدای چې جواب کړل. ځینې وخت د دوا او پاړه باندې هغه څوک متاسفانه سرګندونه کوي چې هغه نه تبابت مسلک وي، نه تبابت لوستي وي، اما خپل ممکن په سلګونو زرو کسانو کې یو کس باندې او دوا ناوړه غیز وکي، اما دا بیا په دې معنی نه چې دغه دوا پاړه باندې دی یا د مخ درملو پاړه باندې دی نور څوک قضاوت کوي، عام کسان چې مثلا تبابت مسلک نه وي. او زموږ تاسو په ټولنه کې دغه شایسته چې ځینې وخت ځینو ناروغیو پاړه باندې، حتی د کورونا پاړه باندې لا هم ډیرو خلکو نه منل چې کورونا د دغه سی ویروس دی راغلی وي، دغه سی وبا دی راغلی وي. مګر ومریدل چې په افغانستان کې د مغې وبا پر محل باندې څومره کسان مړ شول. ډېر دغه سه کسان و چې سهار به پاسېدلې مثلا د فیسبوک دغه پاڼې به له فوتې اعلانونو نه ډکې وې، او که چېرته احتیاط سوی وای، تدابیر په نظر کې نیول شوی وای، شاید د ډېرو کسانو د ژوند د مرګ مخه نیول شوی وای. په هر حال او ډاکټر صاحب، تاسو بیا خپله تبصره پی وکړئ. د معدې د سرطان په اړه هم اتل سه پوښتنه وای چې د دې لامل څه دی، آیا خوراکونه دي یا اوبه دي؟ ځینې وختونو کې خصوصا په لویو ښارونو کې پاکې اوبه هم نشته، پاکې اوبه ډېرې کمې دي چې وڅښل شي.
یوه خبره دی، هغه بل وروسته بیا دویمه خبره هم توصیه مې دا ده چې هغه میندې چې کوم اولاد ولري، په ګډه هغې لپاره پولیک اسید ګولې په اولو 12 هفتو کې بېخي ضرور دي. که چېرته یې کومه مور دا وانخلي، نو کېدلی شي چې هغه ماشوم یو قسم مریضي پیدا کړي، سپینه بایپیډه ورته وایي، چې هغه د ملا ساحې کې دغه د ملا تیر بند چې دی دغه سم نه بندېږي، او دا بیا ډېر مشکلات رازېږوي، او مریض حتی د مرګ وخت سره مخامخ کولی شي ماشوم. یوه مسله پکې مهمه. او دویم د معدې په اړوند، د معدې او خصوصا د معدې او مرۍ ترمنځ د کومه ساحه ده، دغه ارتباطي ساحه ګیسټروزوپیجل جنکشن چې ورته وایي، دغه سرطانونه په افغانستان کې بېخي زیات دي. په دې کې موږ ډیری وخت چې مریضانو نه تاریخچه اخلو، موږ عجیب او واقعات سره مخامخ کیږو. حتی یو میاشت مخکې یو مریض چې 40 کلن مریض و، یعنی دا ډیر کم عمر دی، او دا ډیر حیرانوونکی دی چې هغه د مری او د معدې ترمنځ دغه برخې سرطان ولري. نو هغې نه پوښتنه او ګربېګنو کې اکثره چې زه ناروغانو پوښتنې کوم، اوله پوښتنه خو زه ډیر وخت دا کوم چې ګرم شیان، ډیر ګرم شایان او یا مثلا ډیر ګرم چای څخي نسخي، اکثره وایي چې موږ د اخوري باندې خلک دي چې موږ ډیره بیړوي، او زه چې ګرم یا چای ونسخم ما تندنه په ماتيږي، ما هغه شتامنه په ماتيږي. نو په دې اړوند اکثره مریضان چې د ناروغي سره مخامخ کیږي، ډیرې داسې وي چې هغه صحي یو خو دا خبره ده چې دوی دغه لایف سټایل چې ورته وایي، د ژوند طرز چې څنګه مخکې لاړ شي، دوی ورزش وکړي، دوی صحي خواړه وخوري، او په عین وخت کې دوی خپل وزن کنټرول کړي، دغه شیان نشته. او په عین وخت کې کله کله د ایچ پی لوري چې موږ خلک ډېر کم فکر ورته کوي، دا پر راتلونکي کولی شي چې د معدې د سرطان یو خطري فاکتور ثابت شي او ثابتېږي هم. بل په دې کې هغه څوک چې وزن زیات دی، دوی اکثره له دې نه شکایت لري چې ترخې اوبه مې خولې ته راځي. نو دغه ترخې اوبه چې بار بار د معدې نه راځي مری ته، او یا دغه جنکشن ته چې ما مخکې ارتباطي ځای ته، دا په مکرر ډول سره د ټروما سره مخامخ کېږي، تندې سره مخامخ کېږي، په آخر کې دا د سرطان لامل ګرځېدلی شي. نو ښه خبره دغه ده چې موږ د خپل روزمره ژوند کې دغه خطري فکتورونه چې کوم شته دي، دغه ډېر کنټرول کړو او راکمې کړو، چې په دې کې بیا هم هغه مهمې برخې ته راځو چې عامه پوهاوی، عامه پوهاوی بیا په کې ډېر کم دی. حتی چې څوک په دې مرض اخته کېږي، هغه نه دي خبر چې زه په سرطان اخته یم یا نه یم اخته. او د مخنیوي حل لارو په اړه خو بیا یو بل ګام موږ نه لرې دی دا موضوع. او بل یو مهمه خبره چې غواړم زیاتونه وکړم، یو برخه چې موږ ډیر سطحي برخورد ورسره کوو، ټول ملت سطحي برخورد ورسره کوي، حتی زموږ صحي کارکونکي، هغه تور زیړې او سپین زیړې. تور زیړې سپین زیړې اکثره دي ځیګر سرطانونه، هپاتوسیلر کارسینوما چې ورته وایي، هغه په مریضانو کې تقریبا 80% 90% مریضان چې د ځیګر سرطان ولري، هغه یا تور زیړې لري یا سپین زیړې لري. نو هغه بیا په خپل کورنۍ کې دا خبره پټوي چې یاره ګواکې زه تور زیړې سپین زیړې لرم، باید چاته ونه وایم. او په عین وخت کې د کور نور غړي د دې واکسین، د دې تور زیړې سپین زیړې د واکسین په اړه بيخي معلومات نه لري، حتی دا یو بيخي دغه موضوع د تشويش وړ نه بولي. نو دغه موضوع ډیره مهمه ده، په افغانستان کې ډیر په سرعت سره مخکې روان دي. تور زیړې سپین زیړې چې لاس پنځه لس کاله وروسته د سرطان لامل ګرځي. مختلف دا خبره اضافه کوم ترڅو دې برخې ته د خلکو توجه زیات شي.
بله، ډیره مننه ډاکټر صاحب. کور ودان دغه د سرطانونو په اړه ډاکټر صاحب تاسو هم اوس په دې تبصره کې ورته لنډه اشاره وکړه چې ځینې وخت انسان نه پوهیږي چې ګواکې د وجود کې د سرطان هغه کوم زړی چې دی هغه راشین سوی دی هغه د واده په حال کې ده. کله چې هغه زړی غټیږي واده کوي تومور جوړوي مثلا داسې دانه جوړوي هغه ته بیا نو وجود پوهیږي چې یو بیگانه شی په دننه کې جوړ سوی دی چې بیا هغه اثرات هم ښکاري انسان ورسره کمزوری کیږي انسان ورسره بې اشتیاقیږي هم دا ده چې ډوډۍ نسي خوړلی هضم نسي کولی. نو ډاکټر صاحب دغه عمده نښې نښانې یا اساسي نښې نښانې کومې دي؟ یو خو دا ده چې د نورو هیوادونو پرتله زموږ تاسو په هیواد کې دغه کلنۍ معاینات چې دي دا کم دي حتی که فیصدي وباد شاید 2% خلک یا 15% خلک هم په کال کې په خپل سر ډاکټر ته مراجعه وکړي چې زما مثلا دغه کلنۍ معاینات وکړي ځکه اقتصادي وضعیت خراب دی او هغه روغتیایي سیستم هم داسې نه دی چې مثلا د بیمې سیستم دی ټول خلک له جب نه پیسې لګوي لګښت کوي له شخصي جب نه. نو کومې نښې نښانې انسان په ځان کې وګوري او په ځان باندې باید شکمن شي چې ممکن زه دغسې کومه ستونزه ولرم هغه عمده نښې نښانې د سرطانونو د جوړېدو په وخت کې په وجود کې کومې دي ډاکټر صاحب؟
جناب لودین صاحب دا ډېره مهمه خبره ده سره دی چې د سکرینینګ سیستم چې تا یادونه وکړه د دې حتی په لندن یو کې هم د درې سرطانونو لپاره سکرینینګ شته دی چې یو د سرویکس دی یو د سینې دی او بل د کولمو دی. د نورو لپاره سکرینینګ سیستم هم دومره شته نه او نه دومره مؤثر دی. په دې کې څو خبرې ما ته زه غواړم چې یادونه وکړم. اول د سینې سرطان کله چې یو مور په دې پوه شي چې سینې کې یو غوټه دی کتله دی نو هغه دې بې پروا نه بولي حتما دې یو نږدې ډاکټر ته مراجعه وکړي. او بل یوه مهمه خبره دا چې د سینې اکثره کتلې چې دي سرطاني کتلې دا درد نه لري نو چې درد نه لري هغوی ترې غافل کیږي. او بل کچېرې په تخرګونو کې یا مثلا مابینی ساحه کې او یا په غاړه کې کومې غوټې یا مرغیړی را حس کیږي نو دا دې هم ډاکټر سره یو مشوره وکړي او ډاکټر مشوره دې حتما واخلي. او بل دې مری سرطان پاړون کله چې ناروغ دا حس کله چې اوبې نه تیریږي ډوډۍ سخت کلکه ډوډۍ نه تیریږي وچه ډوډۍ نو دا دې په دې پوه شي چې دا دې مهمه علامه دې مری د سرطان دی دا دې ډاکټر سره مشوره وکړي. او بل هغه میندې چې 50 کلونه عمر زیاتې هغه میاشتنی عادت محور چې دی هغه نه لري هغه میندې که چیرته د خونریزه د لمنې خونریزه سره مخامخ کېدلې هغه دې هم یو ځل د متخصص ډاکټري باندې ځان ګوري او دې کې بې پروايي نه کوي. دغه سرطانونو برخې چې د سینې د مرۍ د ځینې لمپماګانې چې ما یې د غوټو یادونه وکړه په مرۍ او د سرویکس کې دغه ډېر مهم دي. او بل که چیرته یو ناروغ د ډک مچلو سره وینه لري او یا قبضیت لري ډیر وخت شدید قبضیت لري دا هم د کولمو د سرطان په اړوند ځان دی غمه کی.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسې په دې لاره چې دغه سپارښتنې چې تاسو وکړي اوریدونکو په پام کې ونیسي نه یوازې دا چې په پام کې ونیسي بلکې اوریدونکو تاسو کولای شئ چې دا له نورو ملګرو سره له خپل خپلوانو سره له کورنۍ سره شریک کړئ ترڅو دغه د عامه پوهاوي کوم هدف چې دی هغه ته هم ورسیږو او د ژوند په اوږدو کې موږ وکولای شو چې د انسانانو ژوندونه د انسانانو ژوند خوندي کړو او د انسانانو د ژوند خوندي کول چې یا د انسانانو د ژوند ساتل اول خدای دی چې تر ټولو لوی ساتونکی زموږ رب الله جل جلاله دی. اما وروسته بیا انسانانو ته هم الله پاک داسې وړتیا ورکړي چې کولای شي په ځینو اقداماتو سره د مریض ژوند وژغوري چې هغه زموږ استاد روغتیا پالان او د ډاکټر صاحبان دي چې باورې سه بیا وبیلګه ده چې نن راغلی دی زموږ تاسو سره خبرې کوي یو ساعت خپل ځای کړی سره دی چې په افغانستان کې موږ تاسو پیږو چې دغه وخت د ډاکټر صاحبانو د کار وخت وي د ډاکټر صاحبانو د بزنس وخت وي. اما ډاکټر صاحب باوري او ورته نو ډاکټر صاحبان دي الله پاک ژوندۍ لري چې راځي موږ سره برخه اخلي او هغه خپله ایماني دنده مختوړي تر څو خلکو سره مرسته وکړي. ډاکټر صاحب کور ودان سلامت اوسې اوریدونکو ته نوبات ورکوو د خبرونه حمله کې شیبه پاتې دی په دې لچه دا با سره به وکولې سره ټول کو ستړي مشي روغتیا د ژوند ستمنې پروګرام له آزادۍ رادیو نه اوري.
السلام علیکم ډاکټر صاحب محترم سهال جوړ طبیعت شدی
و ډیر مننه کوم ځای نه مالی کني ولې اړیکه مو سم نه ده کله اند خپل پښتنه مطرح کړي
د تخار ولایت نه یو
ښه مهرباني وکي
ډاکټر صاحب ما یو بچای دا تقریبا د 10 کلو دا نو دا یې ډیر خوراک ښه خوراک خوري، په صورت کې مرض هم نشته، خوراک هم ښه خوراک خوري، عقل نه کوي، وزه نه کوي، غوښه نه اخلي. ګټه دا رقم ډنګر ته چې ګر سره بېخي له ډنګلوالی ګر سره کتل نه ورته راځي.
څومره کلو د غږ مخکې سم نه و؟ عمر څومره ده؟
عمر د لسو کلو ده ډاکټر.
لس کلونو او اوس څو کلو وزن لري؟ اتلس کلو وزن. مننه کور ودان سلامت اوسې. وروسته به ډاکټر صاحب لنډه تبصره پی وکړي، که څه هم فکر کوم د داخلي ډاکټر صاحبانو اړوند راځي، خو وروسته به ډاکټر صاحب ووایي چې اتلس کلو وزن په لس کلنۍ کې آیا نارمل ده که نه ده. فکر کوم ډېر تشویش وړ خبره به نه وي. سلامت اوسې. بل اورېدونکی همرا خلو بیا اورېدونکو سره مخه کوو. راځو بحث راټولو. ستړي مشي رخته د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري.
السلام علیکم محترم اسد الله الدین صاحب، سلامونه قبول کرو را څنګه په خیره؟
و ډیر مننه خدای مراوله کوم ځینې مالی کني ولی او پلانډو کې خپل پښتنه وکي.
و پلانډو کې محمد اشرف حق دوست دا اوله سره څه کوشش کوله کوم موټر د په انتظار نه سورور یو وخت وخت د تخنیکی همکاران ته واس کله کله د کې پر وخت زنګ وی نو پښتنه د براسم الدین صاحب
مهرباني وکړئ حق دوست.
مننه محترم لوجین صاحب، ډاکټر صاحب ته ډېر سلامونه وایم، ټول اوریدونکو ته. ملګرو ښه خبرې وکړلې ماشاءالله. زه یو دا پښتنه ځینې لرم، ځکه چې موږ اورېدلې دي چې دا خو ډېر یو خو دغه مریضي ده چې پر انسان باندې راشي، دا پاک انسان ځینې وساتي. موږ چې اورېدلې دي وایي دا په اصطلاح باندې په دا بدن کې دا سریښې ایله کې، نو د څه دا پښتنه لرم، یعنی دغه د سرطان دانه چې ورته وایي په بدن کې د ریښې علاقه، نو زه وایم چې دا تر کومه ده پرې صحیح خبره ده، او که چیرې صحیح وي نو زه وایم چې اوس خو وسایل ډېر دي، معنا او په خواته باید د دې د ریښو یا د تداوي یا د بدن د غړي څخه دغه دانه ایسته کیږي که نه ایسته کیږي، دغه امکان لري.
بله،
او دغه ریشه تا او کنهسته دغه پښتنه
جنې سلامات اوسئ.
ډاکټر صاحب محترم صدر رادیو د لارې بازور ته غواړم.
مننه کور ودان سلامات اوسئ. ډاکټر صاحب پلانډ کې د تخار دی اوریدونکو او د حق دوت سه پښتنه جواب کوي، بیا به بحث راټول کو.
مننه. نو د تخار اوریدونکو زاد خدا دی چې د تغذی یا سوی تغذی ماشومان ستوندم یو ستوندې چې هغه د ماته د سرطان اروان کوم خاص چې نه ښکاری، خو بیا هم د ټول سیاستوالو کوم متخصص سره شریک کی او په دې اړه ډاکټر لاسه کی، او دوهم قدم کې د بل ور د دې ناروغه مهم ټکی هم د سرطان چې داري شي کوي په اصطلاح د بدن نور غړو ته ځي، او اوس انقرات د دې په موینا شته دي، او تر ډیره هدا پورې ډیره درملنې را دي امکان ور دي.
بله کور ودان راځي ډاکټر صاحب چې بس سره راټول کو. زه په پای کې داسې یو پښتنه وکم چې څوک تر څو د ژوند په اوږدو کې هغه سرطانونه چې د درملنې وړ دي، د مخنیوي وړ دي، د هغو مخه ونیسو. لاندې سپارښتنې مو ممکن ځینې مسایل پکې تکرار هم وي چې بحث کې شوي، اما خدای چې سره راټول کو یو دوه درې څلور سپارښتنې به مو څه وي ډاکټر صاحب؟
اول دی سیګریټو تمباکو دل استعمال څخه جدن مخنیوي وکړ شي، او دوهم قدم چې ورزش وکړ شي او صحیح خواړه دي برابر شي. په عین وخت کې دي عامه پوهاوی څوک چې پوهیږي نور ته دی وایي، په دریمه څلورمه خبره دي انټرنټ پاړه دي تور جوړې سپین جوړې پاړه د خلک عامه پوهاوی ترلاسه کی، او که څوک چې لري باید ثابت شي، او څوک چې نه لري هغه په کورنۍ کې باید واکسین وکړي. او په عین وخت کې که چیرته د لومړنۍ نښو سره څوک مخامخ کیږي، کوشش دي وکړي چې متخصصینو د سرطان متخصصینو د پرسیابانو څخه ډاډ ترلاسه کړي.
بله ډاکټر صاحب، کوم کسان نخې نخانی په ځان کې ګوري د سرطان، کوم ولایتونو کې داسې روغتونونه شته چې حساب پرې کیږي او دوی ورته مراجعه کولی شي؟
نو په هر ځون کې او په ټول ولایتونو کې خو ولایتي شپخانې شته، ولې په افغانستان کې په کابل کې دوه مراکز چې ما مخکې یاد کړل، یو په مزار کې او بل په د مزار حوزوي روغتون کې او بل په د هرات حوزوي روغتون کې د سرطان د برخې ډاکټر صاحبان شته دي. کوشش دی وکړي چې دغه ستونزه دي همدغه د سرطان متخصصینو سره مخ شریک کړي. ما مخکې ویل چې کله کله ناروغ چې غیر سرطاني متخصص ته ځي په ځای دي چې ګټه ورسوي، حتی هغه ډیر توان ورسوي.
بله د خوړو په برخه کې ډاکټر صاحب تاسو لاندې اشاره وکړه چې کله ناکله سور چای یا سری اوبه څښل یا جوش اوبه څښل هم نقص لري، آیا نور خواړه هم څه چې نقص لري او د سرطان لامل کیږي په لاندو کې ډاکټر صاحب؟
بالکل دا خبره دی غذا کیفیت ډیر مهم دی او ځینې کسان ډېر څه کوي چې ځینې د څو ورځو خواړه خوري، مثال درې یوه ورځ دوه ورځې مخکې خواړه بیرته ګرموي هغه یې خوري په دې برخه کې. او بل کوشش دا وشي چې ځینې دغه مشروبات او دغه شیان ډېر ډېر پرهیز وکړي.
ډېره ډېره مننه ډاکټر صاحب محترم، سلامات اوسئ. کور ودان په زړه پورې سپارښتنه وي. اوریدونکو، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام چې سرطانی ناروغیو ته ځانګړی شوی وو همدلته پای ته رسوي. یو ځل بیا له خپل میلمه د علي آباد تدریسي روغتون د سرطانی ناروغیو د مرکز له عامر او د سرطانی ناروغیو له متخصص ډاکټر عبدالمنان باوري صاحب نه ډیره ډیره مننه. اوریدونکو، له تاسو نه هم مننه چې اړیکه مو ونیوله او دا خبرونه مو لا پسې ښکلې کړه.
روغتیا د ژوند شتمني.
زما پوښتنه له ډاکټر صاحب نه دا ده، شکرې ناروغي چې ده اکثره د
زړه د انسان په وجود کې که په عوامي ژبه خبره وکړو نو هغه بادشاه غړی دی.
زه جمعالدین احمدزی له فرانسې نه وسلم. په 2013 نه را په دې خوا زه دوا خورم، ماته وایي ټول عمر یې خوره، زه نه پوهېږم چې دوا ده.
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغیو دا معلوماتي خپرونه هره یک شنبه د ماښام له اوو تر اتو بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له دوو تر درو بجو له ازادي رادیو واوري.
ستر گوتو
غریب پس لمل کا نازول اور دی ورک دے چی دو آتا کلاس پورتا چی دو آتا کلاس پورتا پلیاس بندرا پسڑاشی ولی والی داسی اوشی چی گلاب گلاب زانان میں پپردے مزدور ملاشی